په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسک په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویسک زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېرې نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبا کې یو ډاکټر ویلي چې نولس تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او څلېرش تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د ده په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دغه چاودنې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکران په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانیستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیا بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي، او ښاغلي کولیا بیا په ټوله نړۍ کې د اوکران پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبه کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 344 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړو. د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا، او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-0 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبې بچې د نک اوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بهطرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالی اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارلي وکتون کې سره مرکه کړي.
په دې ځای کې د شاک او بوز د کمشر مخامخ کې
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وايي په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د دې هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل چې تاسو د خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې مو نیولې دي.
د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزو لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم مهروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلن هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه او بخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یو جوړ شوی کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس له سمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خو به غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتی 50 کلنې جګړې د علتونو شپو هوای د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه چې د افغانستان سیمه او لسیمه ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسی جوړونکو ترمنځ فکری اجماع رامنځته شي. طالبان او تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه سندې ویلي. خو دوی چې کله پروسه شکل د اگست په 15مه کابل ونیو، نشتی څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون منحل کړ. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و چې چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. شاغل مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څنګه حکومت غواړي او څنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حلار نه ده او په تاکتیکی ډول د امنیتی ستونزې د هواري لپاره د هڅې اخیسمن نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دي او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حلار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکراری سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وی چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یو لوی اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وايي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره په کار دي چې انتخابات تر سره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ د پښتون زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستيال حکمت اعظم څخه د ملک مرکې په پیل کې کړی ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا څه ټول یو سوال دی.
عادتا په هغه یوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي، دریمګړي انتخابات تر سره کوي لکه ملګری ملتونه بیا څنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې دی په نظام کې واکمنان یې فکر کوم په هر حالت چې وی کبل دریمګړی امراسي د دوی تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي، طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې یو دوه کال موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کوم سره خبرې کولې هغه یو د د د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زنه په کوم کتاب څومره دقیق وی ما تر اوسه نه ده د نورو منابعو سره نه تایید کړی. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دی ویلي, مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلای شي ډیر زیات ماډل دی ایران دی چې هغه کې د علما او شورا باید وی, انتخابات باید وسی, رئیس جمهور باید وی, مګر دا چې طالبان څومره د عملي کولای شي په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کوم. چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي, یو ولسواکي ته ځي, نو دې ته خلک رای نور کوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تفیر.
که چیرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي, نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چیرته انتخابات طالبان هم وګټي د ته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅ کله آماده نه سي, چونکه که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي, چونکه د دې هغه افراد چې دي هغه به په مشرتابه باندې نیوکه کوي او نو پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شودلای, نو دا یو نو شرط تقریر ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زه منم, چونکه دا فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم چې طالبان یو ځل وایي چې سیدې موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان دراسي, نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولای شي په افغانستان.
یا سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی خارونو کې د اف ام په چپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار رئیس د زینستونز له عمل نشي اوریدلی, خو په لنډو او منځنۍ چپو زموږ خبرونه ام دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای په میلیونونو افغانان سشکل د ژمي په دورشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودې دوه او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکل اوړې کابل ونیو غنوم رستندو یانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکې سره مخامخ شوه دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپل پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړي. دوی وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمه نه خبرې کوم د کوم مرستې سراځي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي واسطه
دا مرسته وسکون مرسته ترازی دا پر اوځه باندې دوزو ملکان تکلیف دي. ملکان پر کلی خپل شناختل دي هغه نشته کی نور کړ د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موچاتو او چارواکو ټول نه داخله کوي چې اولي واجب مکوي بیا واجب کوي
بلورته. ملګرو ملتونو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وای چې د بشمیر سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تیره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ژمی په درشل کې خړونو نړیوال پروګرام وای دی دایکوندیا او بامیان دی اوسیدونکو د وضعیت په څیړنه بوخت دي. ملګرو ملتونو د بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې د دوی مشر میری آلن مکګروتی د غدو ولایتونو ته تللی و چې خلک یې وچکالی ځپلی دي او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او دایکوندی اوسیدونکو له دې بنسټه غوښتي دي چې له هغو میرمنو سره مرستې وکړي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتګ سره له کاره انګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او دایکوندی نه دي چې د وچکالیو له امله هم خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډیر نور ولایتونه هم سګنې وچکالی ځپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې سخت وچکالی اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې نوې خبر کړی دی. اقليمي وړاندوینو ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکار فريد سيال د چاپريال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لمړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقليمي بدلون نخی لورایخ کاری؟
بلی، هو په افغانستان کې لبد مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډیر اغیزمنسو هیواد چې د نړۍ په ساته پشپژم کټاریا پشپژم لیست کې راځي. د دومره ډیر اغیزمنسو هیوادونه یعنی یو بخو افغانستان شپږم مکان خپل کړی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسیدلې دي. له یو اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه غټه تجربه کوو، هغه غټه نارون چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او زموږ شورا سوي دی اوس هم د پدېجمې په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واور سوي دی نه باران سوي دی، او نه داسې څه سوي دی چې هغه درتلونکي کال لپاره یو امید و دهکانان یا بزګران ته وشي چې هغه په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي عملي کړي تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خودل ته څو آباد چې ما ورته اشاره وکړه، د هوا ککړتیا د چې د اوس موږ لاس سره ګرځوان یو، د دې په مقابل کې هوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی او لاغه څخه بیا زموږ هوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم به وزلی په فکر لته ډیر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانی سخه، بیا هم دوی کولای شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغه د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته موږ فرشتنه ده چې دا کار ونه سي او د دې څخه مخنیوي ونه سي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او سم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغه سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبي ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبي کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبي کوي، اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبريال بختیار ساحل پر رپورټ کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غورش پاړس لوبډله د پړاو اته لوبډلې معلوم شوې. په قطر کې د 2022م زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لندې په 11 منټه بیا هم څلور لوبې تر سره شوې چې پایله د غورش پاړس لوبډله د پړاو اته لوبډلې هم معلوم کړې. لوبډنې لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ تر سره شوې چې تر یوې پزړه پوری لوبې ورسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول واه او فرانسې ته یو پر صفر ماته ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې ورځې په دویمه لوبه کې بیا استرالیا یو پر صفر ډنمارک ته ماته ورکړه چې استرالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بریا ترلاسه کړه او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپی سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 منټه کروشیا د جیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپل لوبې تر سره کړې. د یادونه د چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلې دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد د سفر قانوني اسناد هم لري. نور حالې زموږ د مشال راډیو خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر پخپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون، پاکستان بازار، سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 13مه یو سل او درش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنډې درول تر دویم ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. د خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولې ولیدی، په کوم جرم کې منی ولیدی، چې سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچی پولیس چې بيدا تور ردوی وايي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې وڅلوېخ داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس مېرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي، او پاکستان له افغان کډوالو سره د خو سلوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاري ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 13مه د کراچي یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچي کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچي یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی و، همدارنګه په 13 15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې په مختلف عدالتونو په کراچي کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زر وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچي کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زر خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې سګرمي کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانه ورته واخستلې، د پښې چپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېری مجبورۍ او د لوګې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 13مه عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
منګه غریب خلک است، منګه مزدوري ته راغلی است، دا خلک د وسنه نه راځي دلته، څوک د وسنه نه دلته نه راځي، مجبورې د خاطر نه دلته راځي، خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه ده، 3000 روپۍ نه ده، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړیږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجستر دي، خو د 14 تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د نیلهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلن ګلدین تای سره تماس کې ما د زړه کوم چې ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمون په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړی شي دا زمون نه صرفان ناخلي، دا زمون نه دکانداران ناخلي، دا زمون نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي او دا افغانۍ خندني را پسې کوي تا ورته او جات خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړی افغانۍ چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درخواست انده دي چې دا افغانۍ موږ په نوې بری بدلې شي او یا دا یو مغم کی دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړی افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندل او ویل چې هر ماشوم افغان د حق لري چې لویری او تر هپرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیر شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دي. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د زینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمیر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د پروسه کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځ ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې. خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځ ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت د دې استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تبه پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کوي چې له بي خواڅخه بیکاری او له بل لوري څخه بي وزلی ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېره ګټوري تمام شوي وي. د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته ایلو لرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه، چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه، زه به شاید یو څوار لس کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دې وبخښي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم، په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره ښکاري، دا رنگ د دې سره ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه، چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې، مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو، نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د تا ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسید د خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي، چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. هم دا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګار نه یم؟ ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دي. نو ما وړي د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطی نه، یعنی یو څه مو دی لاړه غجامې چې موږ ګنڈلې، بیا یو بل شهر وته چې ګټه به ګلدوزیانه به بیا ماشینی ګلدوزیانه، بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنڈلې. او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لاقل زمون د ژوند گاډي چلی ده، ولې ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري، کاغه د پخلی هنر دی، کاغه د جامو ګنډل هنر دی، کاغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو، اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې وې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي باسواده وي پیورنګنه پیورنګه کورنۍ ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصرف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې مو کوشش وکړ چې کورنۍ کورسونه ولرو، یعنې جنکو ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله، زموږ نه طرق تعلیم وو حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټوکوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل موږ اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولي او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم، نو دا هم یو ښه کار وو. بیا مغیزي نه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړ، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وکړه به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیرنی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنې کې زده کړې.
دغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مخاطه اداره نه اندره ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو. یو سپینګیره استاد او زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس په موږ ویلې. اول لیول، دویم لیول، دریم، څلورم کور ما کور کې ولوستو. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، ورڅ آزاد شو، ان زه انټنسیو کور رسیدلی وم. ان ته په خپل هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي دپاره، نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځونه دا ده چې نه امیده کېږي. ما هر شپې په څېړنه شته کوشش وکړي چې زده کړې وکړي او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړي. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم، مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړل، خیاطي مې زده کړل، ګلدوزي مې زده کړل او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامع خپل ګندم بل دې څه زه حیات ته لاړ سم خپل پیسې هغه توار کم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاړ څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا حیات ته حیات کې جامع نه وی ګندلی بیا تا بهانه کوي بل هفته تر څه غره ته د انسان د وخت تلف کول دي خو کچیر یو هنر د زوی بل هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي نو خو به دا وی څه زمونږ خويند باید لدی وخت نه لدی چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې چې وی یاد تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې چې دوی لازم کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د خونځي ور وترسه هر څه وترسه نه یو مشهور متل دا وایي چې یک در بسته صد در باز نو نور لارسته نور چارسته مثلا د قران کریم کورسونه دی دوی کولای شي ساغلته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پخ د سمګل دینه باید خګټ واخلو او د ځان د انده او راتلونکو لپاره باید لدینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکو کې څه زمون خوځي او کاری د فطر بیرته پیل کیږي مونږ په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اورونو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو تربیه وخت ولري الله مال او ملګری
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي قدرمنو دوستانو دا ونه د رائے د حق په تړاو بس لرو دا چې خپل رائے شه ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په تیاره خبرې تر لرو په دې بس کې را سره ملمده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق پو په پیل کې به سعادت صاحب ته راغلاست وی سعادت صاحب د رائے او د رائے د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړي نو خبروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو ته استاد او قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې باره کې چې رائے شي د رائے د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی هر وګړي خپل د زعیم او رهبر او د قانون په اساس کولای شي چې انتخابات کې اشتراک وکړي لکه پارلماني انتخابات ریاست جمهوریت انتخابات داسې موارد کې کولای شي خپل رائے استعمال کړي رائے یعنی د هر شخص د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري کولای شي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي د رائے ورکولو حق یعنی د مستقله مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی له یو خامون کولای شو وایي دا مکلفیت دی هو عام حق دی مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړي ایمانی وجدانی مکلفیت لري چې یو خیر زعیم څنګه وکولای شي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربر یاتو د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نه وژغوري هغه کس باید تعیین سي انتخاب سي یعنی هر وګړی کولای سي سي د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي کدو اشتراکونه کې خپل اهل پیدا نه کی کار لپاره نظامت لپاره او ریاست جمهوریت لپاره ولسمشری لپاره نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي دیموکراسي مانانه ورکوي نو د دیموکراسي په حکومتو کې او دیموکراسي اصول کې د رائے ورکول یو ضروری او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري کدا غرايني نو په دې معنی چې یو رکن د دیموکراسي ناقص دی او خلک نشي کولای شي د واقعي دیموکراسي تمثيل کړي
کور ودان په قوانینو کې البته په بین المللي قوانینو کې د رائے د حق په تړاو ساده سپڅر غلي دي
په بین المللي قوانینو کې دغه رائے تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي رائے عموما په سو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلې سه پارلماني دا ریاست جمهوری انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت منګوري سو یو مثال ورکو د قندوی سه کله قطعنامه صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سه کله سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سو په شورای امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري، دوی کولای شي سه جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې. په دې صورت کې دوی کولای شي سه په یو موضوع د حل لپاره یا د یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وضع کوي، دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رای وکړوي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سه په ایران کې نقصې وې دي، دوی تحریمات وضع کوي ایران باندې، دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګیری کیږي، یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګیری وسی، دوی مکلفیت لري سه دغه رایګیری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد په رڼا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وضع کړي، او په دوم پړاو کې که تحریم اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سازمان ملل له شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیوات باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ؟
د افغانستان په اساسي قانون کې، یعنی د جمهوریت د وخت او د لیدرشم ماده کې، یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی شي ځان کاندید کی، انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکی، مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو. متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته، مخکې دا واجب التعامل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای، دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلې ده د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول. پرته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري.
اساسه چې بوله او په کوم موارد کې د رای حق نقص کیږي؟
دغه په هغه موارد کې نقص کیږي، مثلا د قانون نقص د ادبی پدې معنی سره د خلکو د نقص په معنا ده. سکله یو کس وغواړي سر رای ته چمتوسی او رای وکړوي، یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا سي، یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ، لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد او فساد د اداري وو، یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکړوي زړه غواړي، یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی، نو په دې وجه سکله دوی رای وکړولې او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکولو پروسه مختلف کړله او دغه موضوع بخي ختم سیوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نه غي دغه حالت ته نقص درای و ورته ویلیسو او دغه موارد وس یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای سي خپل خوخه کس ته رای ورکي.
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي؟
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو، د پخوا قوانینو سچو خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا د افغانستان کې اوس واجب التعامل نه دی، د افغانستان قانون نشمیرل کیږي او اوس هغه نه لري ځایګه، پخوانی خپل ځای نه لري، نو په دې وجه موږ نشو ویلای سپوس په افغانستان کې رای کارول یا پور رای او انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بسی اصلا وجود نه لري، یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي، تشکیل سي او خلکو دغه په مادي په اساس او دغه د خپل اختلاط په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي. نو اوس جمهوریت نسته او دموکراسي نسته او خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه په دې کې وند وخت او خپل رائے وکړوي نو کله هغه نظامونه سم ما مخ کې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد څه مطرح شي بیا د رائے موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان هوس پر دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي
دا چې د رای حق ناقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې
دولت دا په کار دی چې دغه دولت څه جوړ شوی دی د ملت نه جوړ شوی دی دولت یعنی د ملت ملت یعنی دولت یعنی که دولت نی ملت نسته که ملت نی دولت نسته نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکي که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې موږ لرو او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي لکه د ښاروالیو لکه د پارلماني او ریاست جمهوري په نور موارد کې څه ضرورت دي او څه باید هغه وسی رای وکړول سی باز دغه زمينه مسایل سی دغه زمينه هغه وخت مسایل کیږي یا پوخا قوانين باید په افغانستان کې عملی سی دا ومنل سی دغه په اساس یا لیک تعدیل سی که دوی غواړي چې تعدیل ته ضرورت دي تعدیل دي سی هغه موارد د شریعت په اساس یعنی په تارس کې دی هغه د تعدیل سی نور په خوا قوانين د پلیسي هغه د ير مصرف سي وي دي په هغه باندې د ير زحمت کیسر سي وي دي خلک قانون پوهان یعنی ام مادي او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته نو زه دا وایم چې دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سي دا پلیسي او دغه سچ مونږ له لاس ور کړی دي هغه بیرته د جوړ سي او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سي هغه سچ اراده لري سچ رای لري چې دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو
مننه کو ساده سپ کور ودان قدر من اوریدونکو دعوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاډه وبریلی اوسئ
Vaura da la Anna Sapritak dir darar wana sallikama sapritak ته او مکتب تزم دزړه وینا شو بس د فاته او مکتب تزم او را لا لا